کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلامونه، ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره خلاص ویم. تخنیکي چارې میر احمد صافی مختوري. پیل په خبرونو کوو. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمېر غړیو له ملګرو ملتو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو د دوام په خاطر طالبان مسؤول وګڼي او په وړاندې مشخص اقدامات وکړي. دغو سناتورانو د ملګرو ملتو سرمنشي انتوني ګوترش ته په یو استول شوي لیک کې د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتي چې د بندیزونو هغه پرېکړه لیک د بیرته فعاله کړي چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو پر سفر لګول شوي بندیزونه یې په موقت ډول ځنډولي. دغو سناتورانو چې د دې کمیټې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو مشران جیم بریچ او باب منندز هم پکې شامل دي، د غراز له خاغلی ګوترش څخه غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې طالبان په ملګرو ملتو کې د افغانستان ډیپلوماتیکه څوکۍ ترلاسه نه کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په 2019 کال د سولې د خبرو په تړاو پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو بندیز په موقت ډول ځنډولی و چې په دې وروستیو کې هغه د یوې بلې مودې لپاره تمدید کړل. سره له دې چې بیا وخت د طالبانو د رسېدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازولي د پخواني جمهوري نظام استازی کوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې لویدیز دی باید د اسلامي چوکاټ له مخې له دوی څخه غوښتنې ولري. د ننګرهار په سپین غار ولسوالۍ کې د یو کور چت پرېوتی چې له کابله یې اوو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د باختر آژانس د خبر له مخې دغه پېښه بېګا د ننګرهار سپین غار ولسوالۍ په مامند اونۍ سیمه کې په یوه کور کې د واده د مراسمو پر مهال شوې. په پېښه کې د یوې کورنۍ څلور غړي مړه او درې نور ټپیان شوي. د پېښې لامل اورښت او د کور د چت جوړوالی ښودل شوی. څو ورځې وړاندې هم د تیزو بارانو له کابله د سپین غار ولسوالۍ په ګډون د ننګرهار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې سخت سیلابونه راوتي وو چې د نورو ګڼو زیانو تر څنګ یې 15 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي. په اروزګان کې هم سیلابونو درې کسان مړه کړي او درې نورې ټپیان کړي. پېښه په ګیزاب کې شوې او دغو کسانو ته هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې موټر یې اوبو یوړ. دا خبر د ګیزاب ولسوال علي مرجان ذاکر ازادي راډیو ته وکړه. او د اوکراین دفاعي چارواکي وایي روسي ځواکونه د دغه هیواد په جنوب کې د هغې سیمې په ګډون چې اوکراین یې پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي د پراخو ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر چارو لګیا دي. د اوکراین د امنیتي شورا منشي اولیکسی دانیلوف دغه څرګندونې پرون د اوکراین ټلویزیون ته وکړې او ویل دغه ځای پر ځای کېدل د خیرسون، میلیتیپول او زاپروژیز یا د سیمو پر لور ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل. ور به شوده پروگرام معرفی ته. څلورو امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتو له سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي، خو طالبان یې څه ځواب وایي؟
هلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
په دې اړه هم درته راپور لرو چې په افغانستان کې د خوارزواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. له کونړ به په دې اړه ریپورټ واورئ. په ټولنیزو مطالبو کې چې هلته ریکشاوې زیاتې شوې او د خلکو ستونزې کمې شوې دي.
مخکې به کیرالې ته یا بلې ساحې ته موټر په 200-250 روپۍ باندې تلله سپیشل، اوس 70 روپۍ 50 روپۍ باندې دغه رښتې ځي، ځکه خلک ته خوشحاله دي.
او د پیغامونو په برخه کې د یو مایوب کس خبرې درته اورو چې وایي باید ماشونې ورکړل شي.
چې په دواړو سترګو مایوب یم، مایوبینو په بخش کې نوشتای د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو حالت هم را نه کړی، نو وایي چې هم را نه کړی. دا اسلامي مارا چې دی، دا زبی الله مجاهد دغه وعده کړی و.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. یو شمیر امریکایي سناتوران د ملګرو ملتو له سرمنشي انتوني ګوتریش غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. دغو سناتورانو په یو لیک کې چې پرونی د ملګرو ملتو د سرمنشي په نوم استولی، په طالب مشرانو د سختو بندیزونو له دې ډلې د طالب مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه هم کړې. خو داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټو کې د ښځو ونډه صفر کړې، مګر وایي دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه تضمین دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د کانګرس څلورو مشهورو سناتورانو پرون د جولای په 20مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته یو لیک لیږلی او په کې لیکلي طالبان د افغان مرمنو او جنود بشري حقوقو د منځوړو په هڅه کې دي او باید مخه یې ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټي مشر جیم راش، سناتور جین شاهین، د بهرنیو اړیکو د کمیټي سناتور باب منندس او سناتور جونیئر نست خپل لیک کې لیکلي ملګري ملتونه دې معنا لرونکي اقدام وکړي او ترڅنګ نړۍ دې طالبانو ته واضح پیغام ورسوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو څخه ننګه کوي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د افغان ښځو حقونو ته ژمن دي او په افغانستان کې د ټولو انسانانو حقونه خوندي دي. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد:
ټول بشر د غرب لاینه کونه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان صرف د اسلامي ارزښتونو قوانینو لپاره ډېره ستره مبارزه شوی ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغل مجاهد دا خبر داسې مهال کوي چې طالب چارواکو د خپل مشر مولا حبت الله په امر لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدوده ادارو پرته په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو ونډه صفر ته رسولې، هغه حقونه چې له اسلام سره په ټکر کې هم نه دي. د امریکا د کانګرس غړو په خپل لیک کې لیکلي ملګري ملتونه دې له طالبانو د هغه څه په اړه چې په لیک کې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو نقض بلل شوی حساب غواړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم غوښتل شوی چې په طالب مشرانو د 1978 کلونو په څیر د سفر بندیزونه ولګوي او ترخوای د ملګرو ملتونو له سرمنشي په ټینګار دا غوښتنه شوی چې د طالبانو استازي په دې سازمان کې رسمي ډیپلوماټیک حضور ونه لري. ملګرو ملتونو د روان کال د غبرګولي په درشمه هم د هغه څه له امله چې د افغان جنو د زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي پر دوو طالب چارواکو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهیل خیل سفر بندیز ولګاوه. طالبانو بیا مخکې تر دې په زلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یونامه او نورو بشري مرسته رسوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې په خپلو ادارو کې افغان نجونې او ښځې په دندو وګماري. د امریکا د کانګرس دا مشهور غړي داسې مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لیک لیږي چې له وړاندې د دې سازمان د بشري حقونو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو ښځو او بشري حقونو وضعیت ویجاړونکی وباله او ژر تر ژره یې په دې اړه د پرېکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. هغه ډول چې پرون د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ولیکل، افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې سختې ځپل شوې او نه یوازې دا چې له خپلو حقونو محرومې دي، بلکې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ او په کم عمر کې په زور ودیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیایي مسؤلان تاییدوي چې په افغانستان کې روان کال په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي وو د لوږې او بېوزلۍ له کبله د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې په سختې خوارزواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان روغتیا وزارت چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی دا تاییدوي چې روان میلادي کال په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په دغه وزارت کې د تغذیه د برخې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو عمده علت په افغانستان کې روان اقتصادي کړکیچ دی.
خدا جتیدن معمول ده بل افغانستان بودیجه کنگل ده ول اقتصادی شرایط نسبتا تکانی دي ټول بابت پکاتو سره من ویل سوسی الحمدلله بیا هم ارقام لول نه دي للی من اٹکل کړي وو چې 2022 لپاره به من یو شریو میلیون شدید خوارزواکه ماشومان ولرو 2.2 میلیون متوسط خوارزواکه ماشومان خو الحمدلله اوس ډیټابیس ارقام متبکتو وینو چې ارقام په غندازه زیات نه دي په کوم اندازې موږ اټکل کړی وو.
د روان مریض کال په حمل یا وری میاشت کې روغتیا وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي وو چې په افغانستان کې 2.3 میلیونه ماشومان د منځنۍ کچې له خوارزواکۍ او 1.1 میلیون ماشومان له سختې خوارزواکۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا د ماشومانو د بلاتړ لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د خدماتو د ارزه کولو په څانګه کې د استراري چارو مخکښ مدیر ایما ماسپیرو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل لوشي بحران د افغانستان ترڅنګ په ټول نړۍ کې په پراخېدو دی چې په هر روز شپږ ثانیو کې یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته کیږي. څمو د وړاندې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام هم په خپاره شوي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو ته غواګي است اوس به ورشو د سیلابونو اورښتونو راپور ته. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لکتر لګه 15 ولایتو کې د نسبتا شدیدو اورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړی. د ادارې پرون اعلان وکړ چې اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه کې د اورښتونو وروسته سیلابونه وبېږي. په ورستیو ورځو کې هم په سیلابونو کې ځینې زیانمن شوي کسان وایي لا هم لازمي مرستې نه دي ورسره شوي او د طالبانو له اړوندو ادارو د لاسنیوي غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د تازه سیلابونو د راوتلو اټکل داسې وخکړي چې د تیرو سیلابونو له کبله زیانمن شوي کسان د مرستو له نه ترلاسه کولو شکایت لري. د میدان وردګ یو اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي
میدان وردګو کې سیلابونه راغلي. دغه ویډیو چې تاسو ته لیکم د نرخولوسوالۍ ده. په نرخولوسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې غ کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل خاورو سره خاورې کړه. رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي. دلته هېڅ کومک نه ده راغلی. دغه سیمه چې تاسو ښکا وینئ دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخولوسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه د تاسو وینئ چې ورونه په کورانیږي. هیڅ کومک چانه در سره کړی.
وحدت مل نورستاني په نورستان ولایت کې بل سیلاب ځپلې دي.
د نورستان ولایت وامل وسوالۍ مربوط ارچنو پسیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندي او کرنیز ځمکه په کلي شکل وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دی راغلی دي. زموږ د غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلې خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
د طالبان حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت له بیان محمد نسیم حقانی مو وپوښتل چې وزارت یې سیلاب ځپلو ته څه کړي.
مرستې تر سره شوي. خوراکي او غیر خوراکي مواد دغه راز خیمه سیلاب ځپلو ته رسول شوي او د رئیس الوزرا لخوا د هر شهید کورنۍ ته 1000 افغانۍ ورکول شوي. هر ټپي ته 1500 افغانۍ ویشل شوي دي.
پورستی ونوی کی د افغانستان له مرکزی برخونی ولې تر ختیز، شمال ختیز او جنوب پوری تر سخت ورشتون ورسته راوتلو سیلابونو د طالب چارواکو په خبره په لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ګڼ کسان بې کورسوي هم دي. په هغو تصاویرو کې چې د ازادي راډیو مینوالو د افغانستان له بیلابیلو برخو را لېږلي ښکاري چې د سیلابونو له کبله اوښتې زیانونه زیات دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې تر ورښتونو وروسته د نسبتا شدیدو سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا د ورښتونو سطح به له 10 تر 10 میلیمتر پورې وي. د سیلابونو ترڅنګ افغانستان 13 میلادي میاشت د وژونکو زلزلې شاهد وو چې عمدتاً په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان مړه کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اعلان وکړ چې په نوي ورځو کې تر ټولو ډیر سیلاب ځپلو ساحو کې 312,000 کسانو ته د عاجلو مرستو لپاره 110 میلیونه ډالر ته اړتیا ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ کیستوس پور شوې وي. بهرنۍ موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې غړې له امریکایي چارواکو سره تر یوې سري غونډې وروسته وویل په اوکراین کې تر اوسه تر 15,000 ډیرو روسي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا شمېره د هغو ټولو روسي پا
پوځیانو نږدې نیمایي ده چې د فبروري له وروستیو راپدې خوا یې په اوکراین کې په جګړه کې برخه اخیستې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
له میشیګان څخه د ډیموکرات ګوند استازي الیسا سلاتکن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د ادارې له یو پلاوي سره تر محرمانه غونډې وروسته دا شمیرې له رسنیو سره شریکې کړې او ویې ویل چې دا ډېره لوړه شمیره ده. د ډیموکرات ګوند غړي الیسا سلاتکن سینن تلویزیون ته په داسې وخت کې د اوکراین په جګړه کې تر 15,000 ډیرو روسي پوځیانو ته د مرژوبلې د اوښتو خبره وکړه چې کیف د خرسون سیمې د بیانیولو لپاره په ځوابي بریدونو لاس پورې کړی دی. په روسیه کې د پوځیانو د مرژوبلې شمیرې تل پټې پاتې شي، حتی د سولې په وخت کې نه خپرې شي. د اوکراین د جګړې د تلفاتو نوې شمیرې هم روسانو تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریکې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو د ادارې یا CIA روسي شمیرې دادي چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه 15,000 روسي عسکر وژل شوي دي. سلاتکن په خپله هم په روسیو کې اوکراین ته تللې وه. د دې په باور راتلونکي درې تر شپږو اونیو پورې ډېرې مهمې دي چې پکې د اوکراین د جګړې مسیر څرګند شي. اغلې سلاتکن وایي چې دا خبرې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلینسکي څخه د روسي سفر پر مهال واورېده چې تر ژمي ډېر مخکې باید روسي ځواکونو ته سخت ضربه ورکړي او په ځانګړي ډول په جنوب کې وځپي. روسي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو دا نوې شمیرې که چېرته تایید شي نو روسانو ته ستر تلفات دي. په تېره بیا په داسې وخت کې چې اوکراین د دغه هېواد په جنوب کې د خرسون د ستراتیژیک ښار د بیانیولو لپاره په متقابلې حملې لاس پورې کړی. په دې ښار کې تر جګړې مخکې 290,000 کسانو ژوند کاوه. اوس یې واک د ماسکو له لاسپوسي ادارې سره دی او د جګړې په لومړیو کې دا ځای روسي عسکرو لاندې کړی و. که چېرته اوکراینی ځواکونه دا ښار بیرته ونیسي نو د تور سمندرګي یو شمیر ساحلي سیمه به بیرته تر خپل واک لاندې راولي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لالارې واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې په کابل کې د یو نمال استاد سره تر لیدنې وروسته د بانکونو په برخه کې د همکاري او همدارز د کنګل شوی او پیسو د ازادې دوه غوښتنه وکړه. د خونې په خبر پانه کې ویلي چې د خونې پلای په کابل کې د یو نمال استاد سره د سوداګری په برخه کې لړیوالو سره د خو اړیکو د ټینګولو په برخه کې هم خبرې کړې. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې د یو نمال دفتر لاستازونه د افغان سوداګرو په وړاندې د پروتو ستونزو په ځانګړي ډول بانکونو برخه کې د جدي همکاري غوښتنه وکړه. د خونې د اعلامیې پر بنسټ یو نما استازو افغان لوري ته د همکارۍ ترڅنګ د سوداګرۍ په وړاندې د پروتو ستونزو د حل په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. دا لیدنه داسې مهال کې چې له دې وړاندې افغان سوداګرو نړیوالو بازارونو ته د پیسو د لیږد او رالیږد په برخه کې د ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت وی په ننګرهار کې له 1,400 کورنیو سره د کرنې او مالداري په برخه کې مرستې شوې. د وزارت نن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یادې مرستې د بشري مرستو د همغږي موسسې OCHR په مرسته کامی او کوس کونړ ولسوالۍ کې شوې. د دې وزارت د معلوماتو لمخې په دغه مرستو کې کورنۍ سره د څارویو خوراکي توکي، حیواني درمل، د سبو تخمونه او کرنیز وسایل شامل دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت وی دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم غسول کیږي او زرګونه کورنۍ پکې په نظر کې نیول شوي. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه هاتي افغاني شپې ته پوله، یو ایرو یو نوی افغاني، یو انګلیسي پاوند یو سل شپږ افغاني شپږ څلوېښت پوله، یو سودریال درویش افغاني پنځه اویا پوله، زر ایراني تومان دوه افغاني دوه دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر دېرش شپېته افغاني او زر پاکستاني کلداري درې سوه نهه شپېته افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
دغه برخه ته مو بیا هم خراغلاست ویم. اول به له نوریاس نوری و اوروچی د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلی.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د بخښنې د نړیوال سازمان وروستي راپور ته په اشاره لیکي د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو ځپنې افغان ښځې زندې کړې. په دغه راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی دی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندۍ کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه طالبانو د تیر کال په اګست کې د نړیوالو ملاتړ برخمن حکومت د نسکورېدو او بیا واک ته له رسېدو سره سم د نوي یو مل لسیزې په نسبت چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې واک ته رسېدلی و ځان معتدل ښودلی و. په لومړي سر کې د طالبانو چارواکو ښځو او نجونو ته د کار او زده کړې د اجازې خبره انکړې وه، خو لاس انجلس ټایمز لیکي چې طالبانو د دې پر ځای یو مخ د نارینه و یو حکومت جوړ کړی. د ورځپاڼې په لیکنه هغوی نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړي، اجباري حجاب یې پرې تحمیل کړی او کار کولو ته یې د ښځو لاسرسی محدود کړی دی. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه طالبان چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو په وتلو سره بیا واک ته رسېدلي، نړیوالو یې تر اوسه د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې او له هغوی غوښتي دي چې بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د نورو سیاسي ډلو او لږکیو په وړاندې له زغمه کار واخلي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه په ازبکستان کې وروستي کانفرنس ته پام اړولی او لیکي د طالبانو ګاونډیان په افغانستان کې د تروریزم له خوټېدونکو دیګ څخه بیریږي. د لیکوال په باور سیمه چې په افغانستان کې سخت دریځو ته اندېښنه لري د تاشکن کانفرنس سره متحده کړې ده. په فارن پالیسی کې وړاندې لولو روانونه له یوې وسلوالې ډلې څخه د حکومت کولو پر لور انتقال کړي طالبانو ناکامي تر غور لاندې ونیول شوه. طالبانو د هغو هیوادونو له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې چې په زیاتېدونکي ډول دې ته اندېښنه لري چې سخت دریځې به بیا افغانستان د نړۍ لپاره د ترهګرۍ په یوه پټن ځای بدل کړي. د فارن پالیسی په باور روسیا، ایران، چین، پاکستان او د مرکزی آسیا هیوادونه د تیر کال په اګست میاشت کې پر پخوانی حکومت د طالبانو د بریا تر شا یو موټی شوي و، ځکه له سیمې د امریکایي ځواکونو وتلو ته خوشحاله و. خو اوس چې طالبان قدرت په لاس کې لري، داسې ښکاري چې یو کم شمېر پوهیږي چې په څه ډول د سخت دریځۍ مخه ونیسي.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. دارنګ کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې د نړۍ هر ځای کې چويسته په ژوندۍ توګه واوري. وربشو کونړ ته هلته د کونړ مرکز اسداباد کې خلک وایي په خوای په ولایت کې رکشې نه وي، خو اوس زیات شوی او دوی د موټر لړوړو کرایو ژغورلې دي. دوی په خبره چې په خوا به موټر ته ساعتونه انتظار است، خو څو پیدا شي او بیا به ځانونه مړی ژوندۍ ته ورسوي چې ډیری وختونه به ترې ډیر مراسم تیرامو، خو اوس په لږ لګښت او کم وخت کې دغه مشکل حل کیږي. دا چې څنګه جزئیات به په تفصیل اسداباد واورو.
قدرت الله قاضی خیل د کونړ مرکز اړوند شهیدانو سرولاری کې ولاړ دی او غواړي نږدې کرالی کلی ته لاړ شي. وایي پوخوای په ولایت کې یو رکشه هم نه و چې لامل یې دوی نږدې ځایونو ته د تګ لپاره هم پر لوړو کرایو موټرې نیولی او په مشکله به یې ځانونه مړی ژوندي ته رسول. خو له کومې ورځې چې کونړ ته رکشې راغلي، له هغه وروسته یې ستونزې تر ډیره کمې شوې او اوس په لږ وخت او کم مصرف ځانونه خپل هدف ته رسولی شي.
دغه هندي رشخه په اسداباد کې شتون لري. غن شمیر اوسیدونکو ته ډېر سہولت پیدا کړي دي، ځکه مخکې به کیراله ته بلې ساحه ته موټر په 200-250 روپۍ باندې تلل سپیشل، اوس 75 روپۍ 50 روپۍ باندې دغه رشخه دي، ځکه خلک ته خوشاله دي، بل ځوانانو سره په کار باندې دي. نو دا یو سہولت دی، یو فرصت دی ټولو ځوانانو ته.
زیاتو هغو کسانو رکشې اخستي او ځانونو ته د کار زمينه برابره کړي چې په هیواد کې د نوي بدلون سره کارونه للاسه ورکړي دي. دوی په دې خوختي چې په خپل ولایت کې کار کوي او نورو ته للاس نیونه اخلاص دي. دوه تنه رکشه چلوونکي محب الله او صداقت
کومکم په ننګرهار کې ولا او د افتر نن ته کومل تر راغله د مکه د رشکو تعداد زیات شوی دی، خو بل کار نشته. خلک مجبور دي چې رشکه واخلي، مخام له لوچو د رزق پیدا کوي. گزاره د کوي کین نور د دین اعلی و نور کارونه نشته. پس ته چاته و چاته کې کار سره کومه یو نیم څلور پیرا تر کوم ته پیدا کیږي.
الله د مجبورۍ نه مغسته دا کې کونړ کې بخیر ډېر شوی دی ورته. الله گزاره کیږي ان سفر ډېر کله لګي جنا د سدي کار دا نه معلوم چې عمره پات کې کله ډېر پات کې کله لګي کله دې شي پات
کله یې خو رکشه چلوونکو ته د کار پیدا کولو او یو شمیر کسانو ته د تګ راتګ اسانتیاوي برابرې شوي، خو نور خلک بیا په بازار کې د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي او له اړوندو حکومتي ادارو غواړي چې د لارو بندېدو او بیروبار جوړېدو مخه ونیسي. په کونړ کې چارواکي هم منی چې د مرکز اسداباد سرکونه او کوڅې تنګې دي. د ریکشو، موټر او د خلکو ګڼه ګوڼه د لارو بندېدو سبب کیږي. دوی ژمنه کوي چې په بازار او لارو کې پرتی ستونزې به حل کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل:
اقتصاد کمزور دی او ټول غریب کار خلک دی، نو هر سړی د خپلې غریبۍ او د خپلې 50 روپو د ګټلو لپاره به رکشه پیدا کړي. د یو ښه اقدام دی چې ولس د خپل مشکل حلېدو لپاره په خپله سوچ کړی. خو بیا هم دغه کم چې ولس مشکل دی، انشاءالله دغه مونږ د ښاروالۍ سره او د ترانسپورټ والا او ټولو سره ترافیکو سره دغه موضوع شریکه کړې ده، او هغوی به انشاءالله د دغه مشکل یو حل وباسي. او دا هم د غوښتنه ده چې دغه رکشو لپاره تمځایونه مقرر کړي.
په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر کسان د ریکشو له ورتګ خوښ دي چې په هیواد کې راغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دوی کې کم شمیرې داسې هم دي چې خپلو ځانونو ته د کار پیدا کولو او نفقې ګټلو لپاره د ریکشو په څیر واړه کاروبارونه پیل کړي او ځانونه یې له بېروزګارۍ او نورو ته له لاسنیونې خلاص کړي دي.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو پر بایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
اوس هم د تاسو پیغامونه در تخبرو.
زه وکیل احمد عرفان د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه تاسو ته دا میسج پیرم. په سنګین ولسوالۍ کې یو غټه سنه د مکتبونو ده. په ټولو سنګین ولسوالۍ کې څلور مکتبونه شتون لري: د ولسوالۍ مکتب، د کوټوزو د حوزې مکتب، د نسوزو د حوزې مکتب او د بوستانزو د حوزې مکتب، چې څلور تر مکتبونه ویجاړ شوي دي. حتی د ولسوالۍ په مکتب کې یو هم داسې وتاک نشته چې زموږ استادان او اداري شیان پکې کښېښول شي.
نوم مې نورلا دی، د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ سره په تماس کې یم. وروره، موږ په دا مرجع کې اوسېږو. وچکالي ده، سک اوبه نشته، نه د ډالۍ او نه هوا او نه سراج ګرده اوبه لري مرجع ته نه راکوي. څه سمدا غوښتنه چې زموږ مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل حق دې ورکړي، اضافه دې نه ورکړي، خپل حق دې ورته راولږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر درسره کوم. زه چې یم په دواړو سترګو محیوب یم. وروره، موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوشته یو. د تیر نظام څلور پنځه کاله تیر سو، حالت یې هم را نه کړي. حالت چې اوس ماسین مانه لږ و، نو اوس یې هم را نه کړي. دا اسلامي مارج چې دی، دا حزبی الله مجاهد دغه وعده کړې وه، مانه وعده کړې وه چې خبر خدای پر لیاستی لارا وکی دا خو مجم دغونی کور دای هر څلور مجم غریبانان مرسو.
د زدی غزنی ولایت دی، مکور د ولسوالی دلته په مکور کی بیخیر لدی سوی دی. تیره ورځ یو ماشوم وړی و، دې درې څلورو کلو و. د پلار ته زنګ راولی و، شپه لکه روپۍ واچوه که نه وي مو دا ماشوم مړ کوو. هغه ورته وایي چې زه ولا شپه روپۍ لرم، ته شپه لکه واچوه. بیا م هغه دغسې په شهادت رسولی و، نو دې کوچني څه ګناه کړی ده، تیکه تیکه یې کړی و، راوړی و، دروازې مخ ته ورته غورځولی و. نو دا اوس اسلام ده، دا اوس دولت ته دا باید دولت دې ته توجه وکړي. بیخي وضعیت خراب ده، غله ډېر شوي دي، خلکو شمسیانې وړي، خلک سره بدبخته دي، بیخي وضعیت خراب ده. نو موږ د ازادي راډیو څخه هیله کوو چې دا موږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي او څه توجه ورته وکړي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 2001 شمیره بیا تکراروم 00 2001 2001.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 کېږي. ورزو لنډو خبرونو ته ور بشو. لنډو خبرو ته څلور امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتو له سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمېر غړو له ملګرو ملتو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو د دوام په خاطر طالبان مسؤول وګڼي او په وړاندې مشخص اقدامات وکړي. دا خبرې په هغه لیک کې راغلي چې دغو سناتورانو د ملګرو ملتو سرمنشي ته استولي دي. په ننګرهار کې د یو کور د چت د پریوتو له کبله او تنو ته مرګ ژوبله اوښتې پیښه په سپینغار ولسوالۍ کې شوې. څلور کسان مړه او درې نور ټپیان دي. په اروزګان کې هم سیلابونو درې کسان مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي. پیښه په ګیزاب کې هغه وخت شوې چې د سورلۍ یو موټر اوبه وړی. او د اوکراین دفاعي چارواکي وایي روسي ځواکونه د دغه هیواد په جنوب کې د هغې سیمې په ګډون چې اوکراین یې پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي د پراخو ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر چارو لګیا دي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې په تفصیل سره ولولئ. اوس هم نور بس دی پروګرام.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن درې سوه ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یو بدنومه هیواد بدل شوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو ښارونو کې د سیمه ایزو مشرانو په ډیر فشار له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شذو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي رادیو ته ویل چې لتیرو 300 ورځې راهیسي د افغان جنو پر وړاندې د شونځي تړل ناهلي کوونکی اقدام دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په وینا طالبانو د جنو پر مخ شونځي یوازې د جنسيتي تبعیض لقبل تړلې دي. که څه هم طالبانو د شونځي د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پښتنې ځواب کړي، خو مخکې ویلي و چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بس دی خبرونه په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤله تورپیکی آرین او د شذو د حقوقو فعال سونیا منګل میلمنی دي. له دوی سره به خبرې کوو. دوی له موږ سره د تلیفون لالارې وصل شوي دي. شرغلاس ترته وایم. لومړی پښتنه به سونیا منګل لتاست خوکم، تاسې د بشری حقوقو د څار سازمان هغه راپور به لیدلې وي چې وایي د انجونو پر وړاندې باندې طالبانو یوازې د جنسيتي تبعیض لقبل شونځي تړلې دي. تاسې له دې راپور سره موافق یاست؟
کوم ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم لمن د تاسو ټول جوړ ورو وسی د نن ورځ بس یعنی ډېر پزره پوری بس ته او موږ باید د دې بس په اړه ډېر خبري ولرو، خبري اترې وکړو، ځکه چې دا ډېر مهمه موضوع ده. څنګه چې تاسو مخکې ویل چې 300 ورځې کیږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې شونځي بند شوی چې د انجنونو په مخ او اجازه نور کې چې د خپل درس او تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي. څنګه چې موږ واورید د دوی ورځ کې په د سوشل میډیا کې فیسبوک کې یا ټوئیټر کې ډېر پوسټونه شي و چې د اجازه ورکړي د انجنونو لپاره سي مکتب ته پنځ شنبه په ورځ د دې شونځي خلاص دي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. اما پرون ماښام بیرته موږ بعضي دا مکتوبونه ولید چې پښکی کې لیکلي و چې نه دا یعنی اوسه پوری رسمي سوی نه دی، دا خبره رسمي سوی نه ده. مزاریانه دې ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري په دې کې، دې کوم مشکل وینې چې د اجازه نور کې څه ویره لري او دا بعض سوالونه چې زموږ سره زموږ په ذهن زموږ په زړه کې دي چې دوی باید موږ ته جواب راکړي. بعضې ولایتو کې مو ښوونځی خلاصې دي، انجونې مکتب ته ځي، اما په مرکز کې ښوونځی بندې دي. دوی د څه لپاره ویره لري؟ یعنی د دوی په زړه کې کوم ویره شته چې د اجازه نور کې؟ څرنګه چې موږ وینو په تېر حکومت کې هم انجونې ډېر په اجابه تللې، یونیفورم یې ډېر منظم و، ټوله زموږ آواز اوري، د راډیو د لارې زموږ آواز اوري. که موږ یعنې اشتباه خبره وکړو دلته یعنې موږ به ملامت سو، اما اوس کله چې زه خبرې کوم زه فکر کوم چې دوی ملامت شي، ځکه چې په تېر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجونو یونیفورم تور رنګ و، بهترین رنګ و، منظمه وه، منظمه تله و راتله. وربل دا مشکل یعنی زه هېڅ په ښوونځي کې مشکلات نه وینم. د انجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، دا ټول ښځې وي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. آیا دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي؟ آیا دوی د مېرمنې دښمنان دي؟ آیا نه غواړي چې د افغانستان مېرمنې یو ځای ته ورسیږي؟ نو که دلته چیرې زموږ سره یو د اوس حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی. موږ ته ولسي جرګې کې کله چې جرګه وه موږ ته اجازه رای نه کړه چې موږ ورسو هلته اشتراک وکړو، خبرې وکړو، کوم سوالونه چې موږ لرو د هغې څه پوښتنې وکړو، هغې موږ ته جواب راکړي. د هغه خو اجازه را نه کړه. اما زه فکر کوم چې په هغه جرګې کې هېڅ د نجونو په اړه خبرې سوي هم نه دي. بعضې مشکلاتونه دي چې موږ په افغانستان کې په وینو، دا یو ورځ نه، هره ورځ دا مشکلاتونه یې دا خبرې شته. اما دا په دې معنی نه ده چې موږ باید خپل موږ شاته کښینو، خپل مکتبونه بند سي، موږ به په کور کې ناست یو، کارونه نسته، وظیفې نسته، درس نسته، تعلیم نسته، کار نسته. دغه ښځې دي چې وطن جوړوي. سم حکومت ستاسو په لاس کې درغلی و، سم دم حکومت د دوی په لاس کې درغلی و. داسې نه دی چې دوی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي، منتظره پاتې سي چې موږ مکتبونه سره ترمیم کو، سمې کو، بیا د نجونې راسي درس وایي. دا افغانستان چې که غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، اولین کار یې دا دی چې د ښوونځي دپاره، د نجونو دپاره ښوونځي خلاص کړي، دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. تقریبا دا د یو کال پوره کېږي، د اګست پاکست په میاشت کې یو کال پوره کېږي چې نجونې مکتب ته نه شي تللي، خپل د درس څخه محرومه پاتې دي. بېرته پوهنتونونه هم بند سي.
بلې، زه بېرته تاسو ته راځم. مننه ستاسو څخه. تورپیکي آریان صاحب ته به ورسم. آریان صاحب، تاسې د سونیا جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې باید لاس پر لاس کښېننی او دوی کولای سي چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق ترلاسه کړي چې دغه د زده کړو حق دی. تاسو په څه نظر یاست چې ښځې څه ولای سي په دې برخه کې چې طالبان قانع کړي چې د دوی ښوونځي پرانیزي ورته تر شپږم ټولګي پورته؟
سلامونه تاسو ته، د بس ملمنې ګډونوالې ته، همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. د نن بعد د بس موضوع ډېره مهمه او عمده مسله ده، ځکه دا د نجونو د سرنوشت او حیات موضوع ده. او مخکې تاسو د خپور شوي راپور په اړه وویلې چې تقریبا 300 ورځې کېږي چې د انجونو ښوونځي تړلې دي، او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې انجونې له تعلیم نه منع کړې دي، او دا له جنسیتي تبعیض نه بغیر بل هیڅ مسله نشي کېدلی. ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې انجونې د تقریبا یو کال ښوونځي ته نه ځي او ښوونځي دې تړلې وي. د جنسیتي ستم او تبعیض مسله نه وي، نور هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لیدل کېږي. او د افغان انجونو یا د افغان مېرمنو د مبارزې او د تلاش په برخه کې باید ووایم چې له یو اړخه خو موږ په یوې تړلې او په یوې سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې تر ډېره بریده پورې عامه افکار هم په ځینو سیمو کې دي ته په خورا ستونزو او مشکل سره آماده کېږي چې خپلې لوڼې خویندې انجونې ښوونځي ته ولیږي. او د دې تر څنګ کله چې افغان ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د انجونو له تعلیم سره، د ښځو له دندو سره ستونزه لري، او حکومت یو تک جنسیتي حکومت دی، په راس کې نارینه دي او نارینه خپل نظریات، خپل قوانین په ټولنې باندې تطبیقي، او په دې سره د ټولنې نیم اړخ چې نجونې دي، ښځې دي، هغه فلجي او په کور کې نه وي، د زده کړو، د تعلیم، د کار مخه یې نیسي. نو دا د ښځو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې له یو اړخه د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او عامه ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نه کړي، او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي چې هغوی هم د نجونو د تعلیم په برخه کې خورا خنډونه ایجادوي او د خنډونو تر څنګ ښوونځي تړلي دي. نو دا د افغانو مېرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده، او په شلو کلو کې چې کومو مېرمنو نجونو زده کړې کړي، تعلیم حاصل کړی ده، دا په حقیقت کې د هغوی دنده ده چې په دې برخه کې کار وکړي، جدل وکړي، مبارزه وکړي. که څه هم د کابل سقوط نه را په دې خوا تر اوسه پورې ډېری ښځو لاریونونه وکړل او د خپلو د حقوقو لپاره جدل وکړ، خو تر کومه بریده چې مونږ ګورو د له بده مرغه چې د لاریونونو یا د جدل او مبارزې خاص لاسته راوړنې نه درلودلې، ځکه چې مونږ له داسې حکومت سره مخستو چې د استبداد او اختناق فضا یې رامنځته کړې ده چې که څوک غږ پورته کړي نو هغه په شدیدترین شکل مجازات کېږي، په خاصه توګه مېرمنې ربړول کېږي، تختول کېږي او په عامه اصطلاح اختطافیږي. هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي، حکومت ورسره د یو حکومت مسؤل په توګه جواب نه ورکوي، د هغې ستونزو ته رسیدګي نه کوي، برعکس د یوې ډلې په توګه د یو جریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري، حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي، دوی باید ولس سره مرسته وکړي، دوی باید ولس ته خدمات راکړي. په اوس وخت کې کمې لوستې مېرمنې چې دي، تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده، او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده، او همدارنګه پټ ټولګي جوړ کړي دي. چې زه په خپل ذات کې د افغانو مېرمنو دا هڅې ستایم او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې، او دا د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزې یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدلی شي. او افغان مېرمنې د دې تر څنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي، نو د پټو ټولګیو په جوړولو سره، د آنلاین ټولګیو په جوړولو سره تر یو حده کولی شي چې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي، او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وای ده یا په ټپه درېدلی ده، دا لا اقل یو څه په حرکت راولي.
د بشري حقوقو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې دوی د یو شمېر ښځو سره خبرې هم کړې دي. د دغه ښځو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې که دوی تعلیم یافته نه وای، دوی ښوونځي نه وای لوستي، دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله. تاسو په نظر یو ښځه که تعلیم یې نه وي کړی، د هغې ژوند د هغې ښځې سره چې تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړی وي څومره فرق کوي؟ تاسو په خپله که خپل مثال مشترک
مش په شل کال کې چې خپل زما خپل په یادیږي، مش په اسانه توګه باندې مې درس نه دی ویلی. هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې موږ درس ویل، کله به انفجار و، کله به غلای وې، کله به په مخ تیزه پاشیدل و، کله به اختطافونه و، دا ټول موږ شاهدان یو د حال. اما بیا هم موږ لاړو درس مو ویل. اول زه خپل د پکتیا ولایت یم، زه د یو کلي یم، ما ته د درس اجازه نه وه چې زه ورسم. زه درس وایم، ما ډېر په مشکلاتو باندې خپل ځان ورسول، په ډېر مشکلاتو باندې ما انجینیری رشته خلاصه کړله، اخري کال مې و خلاص مې کې، درس مې ویلې، اما د ټول خبرې مې واورېدلې. بیا اطراف کې بعضې مېرمنې شته چې څوک چې درس وایي هغې داسې فکر کوي چې تعلیم یافته نجونې ډېرې خدای نخواسته بدې دي. د دې مفکوره زموږ په مفکوره ډېر فرق لري. یعنی ما په ټول جنجالونه خبرې، د دوستانو خبرې، د خپلوانو خبرې، د کلي خبرې یوې خواته پرېږدول. زه په دا شل کاله به کابل ته راغلم، دلته موږ خپل درس ویله، کله به انفجار و مکتب کې، کله به په مخ تیزاب پاشېدی، کله به اختطافېدلو. په دا مشکلات سره موږ خپل ځان په دا شل کال کې د اول سمس نیولې تر پوهنتونه پورې خپل ځان ورسوي، تر ماسټري پورې مو ځان ورسوي چې موږ اوس ماسټري ته آماده یو چې موږ درس وایو. نو اوس دفتن بیرته حکومت تبدیل سو، طالبان راغله، موږ بیرته په کور کې کښېنستو، او موږ نه خپل اوس موږ کوم دا شل کال زحمت وصل دي، فقط یو اوس په دې معنا دی چې موږ فقط خط ویلی سو، موږ نسو کولی خپل هیواد لپاره کار وکړو. موږ خو کوشش کوو چې هیواد ته کار وکړو، خپل خاورې ته کار وکړو، خپل خلکو ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو، پرمختګ وکړو. موږ د نور
واده د انجن څه کمی لرو اغه چ کوله ستر حسمانو وخیږي اغه کوله ستر مریخ وخیږي موږ نس کوله خپل هیواد خپل خاور ته خدمت وکو اغه موږ داغه څه کم کمی لرو موږ ټوله دغه انجن په دشل کال کې درس ویلې دي ټوله ملالی جی زه دې ته ملالی وایم موږ په تاریخ کې ویلې و چې ملاله په جنگ ته ولاړه میوند په جنگ کې ولاړه شهید اسوه زه اغه ملاله اما در اغه موږ ملالی یعنی ځکه چې دا غې سره ورونه تر څنګ ولاړ و حمایتوله موږ انجن خو یوازې موږ اته حمایتګر نه لرو اته څوک نه لرو چې موږ حواس واوري دوه څوک نشته چې وایي چې موږ دا شل کاله تحصیل وکړي د څه دپاره تحصیل مو وکړي په تخته کې موږ شهیدوي یا تحصیل مو وکړي چې یو کار وکړو خپل هیواد نوم پورته کړو
دغه چې د نجونو یو نسل له ښوونځي څخه پاتې سي د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلای سي په دې اړه که تاسې یو څو خبرې وکړي
کچیر مو دے دے تعلیم باس کو خاص توګه دے انجونی دے تعلیم باس کو کلی وڑخه تعلیم یو مانوی ارزښت دے پوسنه شرایط کې دے انساني ټولنې اساسي او بنسټونو ضرورتونو ته خدای او موږ دے هیڅ ټولنې داسې بیلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خندونه ایجاد شوي او ښوونځي تړل شوي وي او د دې تر څنګ چې تعلیم په مانوی ارزښت دے او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري کچیر ته موږ انجونې لوستې شي میرمنې لوستې شي نو دا په دې معنا ده چې موږ به یو نسل روزلی یو نسل به لوستی کړی ځکه په هر انجلۍ هره پیغله په راتلونکي کې یوه مور ده او هره مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده د هغې رهبره ده او د هغې مسؤلیت په غاړه لري نو کله چې یوه لوستې میرمن یوه لوستې انجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري دا واضح خبره ده چې هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي او دې تر څنګ لبل اړخه د انجنونو لوست کېدل د پټوله کې د ښځو لوست کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهمه ورځښنا کول لري ځکه کله چې میرمنې لوست کېږي انجنونی درس وایي نو د ټولنې غنیم اړخ غنیم کاری ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نول شوی دی او په یو نه و د ټولنې نیم اړخ فلج شوی دی نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي او کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي او کچیر ته موږ دغه نیم اړخ فلجو او دغه کاري ځواک په کور کې نو دا په دې معنا چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته ډیر زیان رسولی کچیر ته موږ د یوې لوستې کورنۍ مثال ورکو چې هم د کورنۍ پلار دنده لري لوستی ده او هم تر څنګ یوه مور دنده لري او لوستی ده دا علاوه دې چې دوی هغه کورنۍ خپل ښه تربیه کوي دواړه د یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې که چېرته تاسو د یوې ټولنې پرمختګ ارزوئ د یوې ټولنې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوئ نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالت وڅېړئ چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري نو دا د دې مقلې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده که چېرته نجونې له تعلیم نه پاتې کېږي دغه اوسنی نسل د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته په ښوونځیو کې دي دولسم کې دي لسم کې دي د لیسې دوره ده یا منځنۍ دوره ده نو که چېرته دا نسل له تعلیم نه پاتې کېږي او زده کړو مخه یې نیول کېږي نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري ځکه دا د دې سبب کېږي دغه پیغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي د افغانستان د فرهنګ په اساس د کلتور په اساس او دا چې افغاني ټولنې او تړلې ټولنه ده او دل لپاره ډېر جدل پکار د چې عامه ذهنیتونه په عمومي ډول دي ته آماده شي چې په لورګانو باندې د پوهنتون تر کچې زده کړې وکړي نو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نه منع شوی دی ښوونځي بند شوي دي نو دا یو ډېر شدید خطر سره مخ ده ځکه چې دا نجونې که ښوونځي پرانیستل شي او دې نجونې مکتب خلاص نه کړي او همدارنګه پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي نو د دې ډېر احتمال شته ده چې دا لوستې نجونې بیلابیل کورنۍ د انجن خپل واده کی او د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه کی چې دا په سبب دي دي شي چې دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده دا به دي دي په یو نه باندې تباہی بلور تولار شي ځکه چې دا آماده نسل باید پونتون تلار پیدا کی لوړ زده کړی کی په لږه مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې دي انجن خوندي تړلې دي او افغان مرمنې په ټوله کې افغان انجن لري تیر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي او دا د دې سبب کیږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کیږي موږ یو تیر ځل هم له بده مرغه افغانستان د دې وضعیت شاهد او دا رقم ترخی تجربې مونږ لرو. ډېری کسان زه پېژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو له امله یا دا چې حکومت د داسې ډلې په واک کې وو چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده، هغه نسل مکمل قرباني شو. زه داسې ډېرې مېرمنې اوس هم پېژنم چې د هغه وخت قرباني دي، هغه وخت کې په ښوونځي کې وې او ښوونځي ته تللی نه شوې، په پوهنتون کې وې، د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې، هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې، د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو، میندې شوې، او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی وو، هغه زده کړې چې دوی باید ترلاسه کړې وو، هغه یې ترلاسه نه کړلې. زه ځینې ما تر خپلې تجربې شریکې کړي دي چې ډېرې ترخې تجربې دي هغه وخت لري. خو نو موږ هڅه دا ده، موږ خواست دا ده، هیلم دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نه شي. دغه شل کاله چې د ښځو لپاره کار وشو، د نجونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلیو بانډو کې آماده شول، نو اوس چې هر څه آماده دي، له اوسني چارواکي باید داسې چلند ونه کړي چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید دواړو زده کړو ته لار پیدا کړي، دوی مخه باید ډک نه کړي. او زه ویره له دې لرم چې دغه کوم ښوونځي چې تړل شوي دي، تقریبا لس میاشتې یو کال شو چې ښوونځي دروازې بندې دي، پوهنتونونه پرانیستي دي، اما زه ویره له دې لرم چې دغه یوه سیستماتیکه پروسه نه وي، او په دې توګه چې دا ښوونځي تړلي دي، موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډونواله نه لرو. هیڅ یوه نجلۍ به له دولسمه نه فارغېږي او په کانکور کې به ګډون نه کوي، او دا سبب دې کېږي چې هیڅ نجلۍ به پوهنتون ته لاره نه پیدا کوي. او دغه شته محصلینې چې موږ دي، دوی به درې کاله درس وایي، څلور کاله به وي، نهایت دوی به اووه کاله درس وایي، وروسته له هغې به دوی فارغېږي. یعنی معنا دا چې موږ هیڅ بله محصله به تازه نه لرو. زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي، او دا سبب دې نه شي چې موږ دغه کوم نسل چې روزل شوی ده، کوم نسل چې ځوان ده او هیلې لري او باید زده کړې وکړي، دوی محروم نه شي او د دوی سرنوشت برباد نه شي. او د دوی سره سره که دا ځل دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خندونه ورته پیښ شي، نو دا به سبب دې شي چې موږ به راتلونکي کې د دې ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري. ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کلو کې د روغت مزل کړی، د تعلیم په برخه کې مبارزه شوې، تلاش شوی، جدل شوی، ذهنیتونه آماده شوي. لکه څنګه چې خور یادونه وکړله چې موږ په کلیو بانډو کې پښتون منو حالاتو کې نجونې زده کړې کړي، موږ د مرکزي ولایتونو یا د کابل مثال نه شو ورکولی چې کابل کې په اسانه توګه کورنۍ دې ته تیارې وي چې لورګانې زده کړې وکړي، اما په کلیو بانډو کې دا خورا ستونزمن کار و چې کورنۍ دې ته آماده شي چې یو نجلۍ سبق وایي. ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونه شته چې دا ورته جرم ښکاري، دا ورته عیب ښکاري چې لورې درس وایي. او د حکومتي چارواکو نه د موږ خواست دا ده، هیلم دا ده چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کوي نه. تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر لومړنیو اساسي حقوقو څخه ده. او ظاهرانه دې ته یم چې په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د نجونو د تعلیم مخه نیسي، یوازې په دې دلیل چې دوی نجونې دي، یوازې په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عام اصطلاح په دویم درجه کې دي، او په یو نرواکې ټولنه کې د دوی هغه ټول اساسي حقوق تر خپل شوي دي او له تعلیم نه هم منه شوي دي.
یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپل اوس تعلیم یافته نه وای، تاسو ژوند به څومره بیل وو؟
دا خو په دې برخه کې کچیر ته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو، البته هغه خپل واقعي خپلواکي بحث چې موږ کوو، نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جوخته او نېغه اړیکه لري. ځکه کچیر ته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي، نو هغه واقعي خپلواکي بحث چې موږ کوو، هغه چې په اقتصادي خپلواکۍ کې نغښته ده، هغه هېڅکله ترلاسه کولی نه شي. او زه شخصا په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستلی شي چې هغه لوستې وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت ولري، خپل دریځ ولري. ځکه د په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریځ کې د ټولنیز دریځ په ټاکلو کې خورا مهم رول لري. او د ښځو برخه کې همدا مسله ده، که چېرته مېرمنې لوستې نه وي، نو هغه واقعي ازادي چې موږ ترې بحث کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي، هغه هېڅکله ترې برخمنې کېدلی نه شي. زه د یوې لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې خپلې تجربې تاسو سره شریک کوم. زه په یو لوستې کورنۍ کې لوی شوې یم چې زما مور هم لوړې زده کړې درلودلې او زما مور په دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلی شي، ځکه چې زما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول اخیست رول لوبولی ده او زده کړې چې کړې دي نور تقریبا دا شل کاله دنده درلودله، په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم دما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود او دما د مور زده کړه او دنده د مال لپاره یو ښه بېلګه کېدلی شي او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم حاصله ول د ټول انسانانو لپاره ضروري ده، خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده، د نجونو لپاره حیاتي او بنسټیزه موضوع ده د نجونو زده کړه، زه شخصا خپل زده کړې کړې دي د مستری تر کچه زده کړې لرم او دنده مې هم ترسره کړې ده او دا چې دنده مې ترسره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول لوبولی ده او ونډه مې اخیستې ده، دا زه خپل شخصا دا تجربه لرم چې زه له یوې نالوستې مېرمنې سره ما موقعیت ډېر فرق لري، ځکه کومه نالوستې مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږي زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږم، هره مېرمن مخامخېږي په نړیوال ټولنه کې، اما د ما په رابطه کې یا د هرې لوستې مېرمنې په رابطه کې دا موضوع فرق کوي او نالوستې مېرمنې سره، ځکه که یوه مېرمنه لوستې وي اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسیږي چې د نرواکې ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نه ږدي او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي، نقش ادا کوي، ونډه اخلي، او کله چې څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریځ کې هم فرق راځي، توپیر راځي، او هغه ستم چې د یو نالوستې مېرمنې په حق کې کېږي هغه د یوې لوستې مېرمنې په حق کې نه کېږي، ځکه یو لوستې مېرمن د دې ویره نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاوند ورته ډوډۍ ورنکي، یو لوستې مېرمن خپل ډوډۍ خپل پیدا کولی شي او حتی کولی شي چې خپل د کورنۍ مسؤلیت په غاړه واخلي، خپل ماشومان روزي، موږ د ډېرې لوستې مېرمنې په دا شلو کالو کې کابل کې درلودلې اوس هم لرو چې دوی په بېلابېلو ارګانونو کې دندې درلودلې او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه د یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبري په غاړه درلودله، په داسې ډېرې لوستې مېرمنې پېژنم چې کونډې وي یا مېړونه نه بېلې شوې وي یا اسلام ودونه نه وکړي اما د کورنۍ ټولې چارې پر غاړه وي، ځکه چې هغوی لوستې وي، هغوی اقتصادي درآمد درلودو، هغوی خپل اقتصادي خپلواکي درلودله، نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو مېرمنو تر زندګي پورې تعلیم ډېر مهم نقش لري او تعلیم علاوه له دې چې په علمي لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغییر راولي، د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې، د کورنۍ په اقتصاد کې او د ښځو په رښتینې خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري، او که چېرته مېرمنې لوستې نه وي، دنده ونه لري، خپلواکي، اقتصادي خپلواکي ونه لري، نو هغه خپلواکي چې واقعا یوې مېرمنې ته ښایي هغه کلم ترلاسه کولی نه شي، او نن سبا چې دا ښوونځي کم بند شوي دي او د ښځو د تعلیم مخه ډپ شوې ده، د چارواکو ویره هم همدې نه ده، ځکه چې که چېرته مېرمنې لوستې وي، که چېرته مېرمنې خپل خپلواکي ولري، نو بیا هغوی دا تبعیض او دا کم ستم چې په حق کې کېږي بیا د هغوی مقابل کې درېږي، جدل کوي، خپل حقوق ترلاسه کوي.
مننه ډېره زیاته ستاسو د وخت څخه تورپیکۍ آریان صاحب او سونیا منګل صاحب چې تاسو له موږ سره د نور بستې په خپرونه کې نن ګډون وکړ، اورېدونکو بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
مخ باندې خوړلې دي بیګا مستاپ غم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ میں پا مخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا